آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. وخت په واشنگتن کې د سهار 10:30 بجې شولې او په کابل کې د ماښام 2 بجې دي. دا د امریکا غږ آشنا رادیو مخمنه خبری خبرونه شروع کیږي، البته د ازادي رادیو د خبرونه په تعقیب سره. په روان خبرونه کې د خبرونو پرته نور راپورونه هم لرو چې وای افغان چارواکي په افغانستان کې د ښځو په حقله ټولنیزو حساسیتونو او د هغوی حقوقي وضعیت په کتو د ځینو قوانینو بیا څېړلو ته ضرورت شته دی. خو په لومړي سر کې د مهمو خبرونو غټ ټکی اوري.
افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب اداروي د روان سوي کال په 13 میاشتو کې په افغانستان کې 11 خبریالان وژل شوي او قریب شپږ ورځې پاتې دي چې په امریکا کې جمهوري ریاست دپاره انتخابات وشي او د پېښور یوې محکمې د مشهور افغان سحری شربت ګولي د خوشي کېدو دپاره د ضمانت درخواست رد کړی دی.
په روانې خپرونه کې درنډونکو په قندز کې د یوې کورنۍ حال درکوو چې په جګړې کې یې د کورنۍ غړي وژل شوي دي او تازه د پاکستان قندز ته راکړی شوی ول. همدارنګه د متحده ایالاتو د جمهوري ریاست انتخاباتو په حق له هم راپور ده چې د نظر د معلومولو په سرویګانو کې دا څرګند شوی دی چې اکثره رای ورکوونکي ښایي د رای ورکولو فیصله پر دې بنسټ وکړي چې د دې مهمو کاندیدانو جمهوري غوښتونکو ډانلډ ټرمپ او دیموکراتي هیلر کلینټن د شخصیتونو په اړه څه ډول فکر او احساس کوي. همدارنګه په عراق کې د موصل د بیرته نیولو د عملیاتو په حق له هم تازه راپور اوریدل شي. خو اول پوره خبرونه متیولا عبد وایي.
ننګرهار کې چارواکي وایي د پجیرګام پولیس ولای کې د داعش د بریدونو او روان جنگ له کابل شاوخوا 1200 کورنۍ له سیمې تښتېدلې. دغه کورنۍ د جلال آباد په ښار او د ننګرهار په نورو سیمو کې د خپلو عزیزانو په کورنو او نورو سیمو کې اوسیږي. اکثره کورنۍ وایي تر اوسه ورته مرستې نه دي رسېدلې. یوې بې ځایه شوې میرمن چې د خپل کورنۍ له 13 نورو غړو سره د بر پچیر له سیمې راوتلې چېرته د ځایي وسلوالو د حکومت سره جګړې لپاره سنګرونه نیولي دي. خپل کیسه څه داسې کوي.
دغه څه تیر شو چې کله شپې په کلي کې سارو نه اوبه او نه روزي او نه خانه بده او نه د باندې وتی شو، نه جامې او نه کالي او نه خانه بده. هم ټول سره یو د بل نه په نامه ډیوالې راوتو. مړي مړي کول مالونه ایستو، بنګان ایستو ژوندي او مړي کول کنه هر څه رانه چور شوي دي کنه. او موږ دغه مسکي مره مخکې کړي دي او د الله په هیله راوتلي یو. نو
د پچیر اګام پولیس والی کې د داعش په ضد د حکومتي ځواکونو د عملیاتو 2 اونۍ پوره کیږي، خو تر اوسه له 3 کلی بیرته نیولې دي. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب اداره وایي د روان سوي کال په 13 میاشتو کې په افغانستان کې 11 خبریالان وژل شوي. د نومبر ایسوي میاشتې 2 په نړۍ کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د عملینو د معافیت د پای ته رسولو د نړیوالې ورځې په توګه نمانځل کیږي چې په افغانستان کې هم ونمانځلې شو. افغان چارواکي وایي په افغانستان کې د ښځو په وړاندې ټولنیز حساسیتونو او د هغوی حقوقو وضعیت ته په کتو د نافذه قوانینو په څېړلو او عامه پوهاوي ته جدي اړتیا لیدل کیږي. د افغانستان د ملي وحدت د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله نن د چهارشنبې په ورځ د افغانستان د 3 د شولتونو د سرنوالالو 3 کانفرنس د پیغونډې ته په وینا کې وویل په افغانستان کې د نامنیو لک عمله تر ټولو زیات ستونزې ښځو ګاللې دي.
تغییر ذهنیت در این مورد فکر میکنم که اساسی ترین مست.
خاقلی عبدالاویل په دې برخه کې د ذهنیت بدلول زما په فکر یو اساسي مسله ده، او په دې برخه کې خلکو ته عامه پوهاوی او د هغوی د ذهنیت بدلول هم اساسي مسله ده. اجرایي د افغانستان د لوی سرنوال دغه وړاندیز نه هم ملاتړ وکړ چې د افغان حکومت د مشرانو یې وغوښتل چې د ښځینه شخصیتونو په نومونه دي ملي مډالونه جوړ شي.
او د امریکا د متحده ایالاتو حکومت د لومړي ځل لپاره په ښکاره توګه په هند کې د اسلامي دولت د ډلې لوري د احتمالي ترګیزو حملو خبرداری ورکړی. په نوې ډیلی کې د امریکا سفارت د سې شنبې په شپه په لنډ پیغام کې په امریکایانو غږ وکړ چې پوره احتیاط نه کار واخلي او خپل امنیتي تدابیر ډېر کړي. په ځانګړې توګه په مذهبي ځایونو، بازارونو او جشنونو کې د تګ راتګ په مهال احتیاط وکړي. ترکیه د لوی درستیزان د کمیټې مشر د سې شنبې په ورځ مسکو کې خپل روسي سیاست سره ولیدل. د روسیې دفاع وزارت وایي چې جنرال هولسی آکا او هغه روسي سیاست جنرال والری کرسمیوف د سوریه د شمالي سیمو او د عراق او سوریه په پوله د روان وضعیت په اړه خبرې وکړې. د عراق صدر اعظم حیدر الابادی ترکیه ته خبرداری ورکړې چې له تحریک آمیزه اقدامانو ته دې لاس واخلي. د عراق صدر اعظم حیدر الابادی په یو خبری غونډه کې وویل چې بغداد له ترکیې سره جنگ یا جنجال نه وړي، خو که پیښېدو په صورت کې به عراقي ځواکونه ورته تیار اوسي. د ملګرو ملتونو د سوریې حکومت او یاغیانو ته خبرداری ورکړی چې ښایي هغوی د حلب په ښارګوټي کې د جنایي جرمونو په کولو مجرم وګڼلی شي. دغه ښارګوټی ختیځه برخه د یاغیانو او لویدیځه برخه د حکومت په لاس کې ده. امریکایانو د نومبر په میاشتې په اتمه په عمومي انتخاباتو کې به رای ورکوي، په داسې حال کې چې په دودیز ډول په انتخاباتو کې د اقتصاد او بهرنۍ پالیسۍ په مسایلو ډېر بحثونه کیږي، خو په دې وروستیو کې د کاندیدانو د شخصیت مسله ډېره مهمه شوې. دا مسایل اوس هم ډېر مهم دي، خو سرویاګانې څرګندوي چې ښایي ډېر رای ورکوونکي د رای ورکولو فیصله په دې بنسټ وکړي چې د دوه مهمو کاندیدانو جمهوري غوښتونکي ډونلډ ټرمپ او ډیموکرات هیلری کلنټن د شخصیتونو په اړه څه ډول احساس موجود دی. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د جمهوري ریاست دواړه کاندیدان ډونلډ ټرمپ او هیلری کلنټن نن سبا د یو بل پر شخصي نیمګړتیاو باندې نیوکه کړې. کله چې د هیلری کلنټن د ایمیلونو په اړه د اف بی آی تحقیقات پیل شول، نو دا پوښتنه هم وشوه چې د هیلری کلنټن پر شخصیت باور کېدلی شي او کنه.
د واټرګیټ له سیاسي رسوا پیښې نه وروسته دا تر ټولو ستره سیاسي رسوایي ده. ټول په ټینګه هیله من دي چې بالاخره به عدالت په ښه توګه منځته راشي.
هیلری کلنټن هم د انتخاباتو په دې وروستیو ورځو کې د ډونلډ ټرمپ د شخصیت هغه څه را برسېره کړل چې دا یې نیمګړتیا بولي.
ډونلډ ټرمپ په خلکو کې ویره خپروي، زموږ ډیموکراسي شرموي او د امریکایانو ډلې یو په بل پسې توهینوي.
د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې زیاتره وخت مرکزی مسائل اقتصاد، بهرنۍ پالیسي او د مهاجرت مسائل وي چې هر کاندید د حل کولو لپاره څه ډول پلان لري.
خبرونه ته ادامه ورکوم. د پیښور یوې محکمې د شربت ګلې د خوشي کولو لپاره د ضمانت درخواست کړې. یو پاکستاني څارنوال وویل چې محکمې ضمانت باندې د هغې خوشي کول ځکه رد کړل چې پاکستاني شناختکار په حق له ثبوت نه درلود. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر ښاغلي حضرت عمر داخلوال ویلي چې دا ډېر ناهیله کوونکی خبر دی، ځکه چې د پاکستان حکومت د شربت ګل د خوشي کولو ژمنه کړې وه. او د افغانستان جمهور رئیس د پښتو موسیقي نامتو هنرمند استاد خیال محمد ته چې د پښتو د غزل باچا په نوم هم شهرت لري، د دوی د هنري خدمتونو په ویاړ د غازی میر بچا خان لوړ دولتي مډال ورکړی دی.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنوونکو وخت په واشنگتن کې د سهار 10 بجې او 8 دقیقې شولې. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته مخامنۍ خبری خبرونه ته غوږیږئ. دا هم د روان خبرونې لمړی مطلب. لکه څنګه چې په خبرونو کې هم تاسو اوریدل، په افغانستان کې چارواکو ویلي دي چې د ښځو په حق له ټولنیزو حساسیتونو او د هغوی حقوقي وضعیت په کتو د ځینو قوانینو بیا څېړلو او عامه پوهاوي ته جدي اړتیا شته ده. دغه څرګندونې په کابل کې د ټول افغانستان د څارنوالانو په یو کانفرنس کې شوې دي. تفصیل د کابل نه د امریکا غږ د خبریال اکرام شینواری په راپور کې اوري.
اجرائی رئیس عبدالله نن د چهارشنبې په ورځ د افغانستان د څلور دېرش ولایتونو څارنوالانو څلورم کانفرنس پای غونډې ته په وینا کې وویل چې په افغانستان کې د ناامنۍ له امله تر ټولو زیاتې ستونزې ښځو ګاللې. اوس هم افغانې ښځې په خپل کاري چاپېریال، کورنۍ او ښوونیزو مرکزونو کې له تاوتریخوالي سره مخ دي. اجرائی رئیس په افغانستان کې د ښځو اوسنی وضعیت او د هغوی پر وړاندې تاوتریخوالی د اندېښنې وړ وبلاوی ویل چې ان په پوهنتونونو کې استادانو لخوا هم په ښځو باندې جنسي تېري کېږي او یا ځورول کېږي.
ذهنیت در این مورد فکر میکنم که اساسی ترین است.
خاقلی عبدالله ویل پا په دې برخه کې د ذهنیت بدلول زما په فکر یو اساسي مسله ده، او په دې برخه کې خلکو ته عامه پوهاوی او د هغوی د ذهنیت بدلول هم اساسي مسله ده. اجریز د افغانستان د لوی سالنوال دغه وړاندیز نه هم ملاتړ وکړ چې د افغان حکومت د مشرانو یو غوښتل چې د خزینه شخصیتونو په نومونه دي ملي مډالونه جوړ شي. د افغانستان لوی سالنوال محمد فرید حمیدی ویل چې په افغانستان کې قوانین د ښځو او نارینهو پر وړاندې یو شان عملي کیږي، خو زیاته سزا ښځې ویني. هغه د افغانستان ټولنیزو حساسیتونو ته په کتو ویل چې کله چې یو ښځه لږ تر لږه د یوې شپې له بند وروسته بیرته خوشي کیږي، هغه بیرته په خپل کور کې د کورنۍ د غړي په توګه نه منل کیږي. لوی سالنوال ویل چې د ښځو په چارو کې د افغانستان د قوانینو نظام جدي ستونزې لري. هغه ویل چې په دغه هیواد کې ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی د مخنیوي لپاره د ټولنې حساسیتونو ته په کتو او د ښځو کو خوندیتوب لپاره د قوانینو بیا سیرلو ته جدي اړتیا ده. ښاغلی حمیدی له افغان حکومت وغوښتل چې په دې برخه کې کار وکړي او په ځانګړي ډول دي هغه قوانین چې خود اړوند دي له سره وسیړي.
قوانین د موازی طریق به تانیم برش دید جنسیتی بته.
ښاغلی حمیدی ویل قوانینو ته باید رخ ورکړو، قوانینو ته باید رانی سرګي ورکړو، تر څو له دې لارې په یو مسلکي ظرفیت او توان سره وکولای شو عدالت تامین شي، او دغه راز قوانینو ته یو جنسیتي لید ورکړو تر څو د تبعیض پر وړاندې سمه مبارزه ترسره شي. د بلې خوا د افغانستان د بشري حقوقو خپلواکه کمیسیون مشري میرمن سیما سمر په دولتي ادارو کې د ښځو پر وړاندې پر ناوړه چلند اندېښنه وښوده. ویل چې کله چې یوه ښځه د خپل حق د غوښتو لپاره دولتي ادارو ته ورځي، هغه د دویم ځل لپاره د تاوتریخوالي سره مخامخ کیږي. میرمن سمر له عدلي او قضایي ادارو څخه وغوښتل چې د ښځو اړوند دوسیې دي په جدي توګه وسیلي، او هغو ښځو ته چې د تاوتریخوالي او جنسي تیریو قرباني شوي زیاته پاملرنه او ورسره سم چلند وکړي. میرمن سامرویل فساد یوازې د رشوت اخستو مسله نه ده، هغه سرنوال چې خپل خزینه همکار او یا هغه خزه چې سرنوالی ته ورزي او ورته درناوی نه کوي او وایي چې دا ډیره ښکلې ده یو څو ورځې به یې وزورو، دا ډول کسان باید نور په سرنوالی کې ونه زغمل شي. میرمن سامر د نارینه لخوا فزیکي قوت، اقتصادي فقر، د اولادونو زیات زیږون، اقتصادي اتکا او ناوړه دودونه په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د عواملو په توګه یاد کړل. هغې ویل چې د افغانستان په لوی سرنوالی کې د ښځو شمېر خورا کم دی، او د دې لپاره چې په دغه هیواد کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي کچه راټیټه شي، په کار ده چې د ښځینه سرنوالانو شمېر زیات شي. خو د افغانستان لوی سرنوالي وایي چې په تېرو اتو میاشتو کې په دغه سرنوالۍ کې د ښځو ونډه د 3% څخه 15% ته لوړه کړې ده. د افغانستان د څلور دېرش ولایتونو د سرنوالانو څلورم کانفرنس د یکشنبې په ورځ پارک کې د جمهور رئیس محمد اشرف غني په وینا پرانستل شو. جمهور رئیس غني ویلي وو چې نه دې د قضایي او عدلي ارګانونو په چارو کې لاسوهنه کوي او نه به نورو ته دغه کار اجازه ورکړي.
گرانو هیوادوالو، د ګوزن نه خپل ماشومان خوندي وساتئ. تر 15 کالو کموند ماشومان واکسین کړئ. زه شریف احمدزی د ختیځون د کالینو اتحادی رئیس.
درنوونکو د امریکا غاګ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته مخامنۍ خبری خبرونه د واشنگتن اورې. په واشنگتن کې اوس د سهار 10 بجې او 43 دقیقې شولې. د قندز په تیرې جګړې کې د ځینو کورنۍ غړي په داسې حال کې وژل شي ول چې بازار ته د خوراکي موادو د راوړلو په خاطر تللی و. په قندز کې د امریکا غاګ خبريال ګل رحیم نیازمند دی داسې کورنۍ سره کېدلی چې د جګړې د پایل نه څو ورځې مخکې د پاکستان هیوا ته راغلی ول. پام وکړئ دغه رپورت.
اوس چې د قندز په ښار کې جګړه ختمه شوې، نو محمد نعیمی مور د کار لپاره بازار ته لیږلو چې باید شل کسیزی کورنۍ ته د بیګا لپاره نفقه پیدا کړي. خو ټوله ورځ بازار کې له ګرځېدو وروسته خالي لاس کور ته راستون شوي. دوی له جګړې څخه څلور ورځې مخکې له پاکستان څخه راستانه شوي دي. هغه وایي چې په همدغو جګړو کې ورور وجل شوی دی.
منګ ریپور کیم کې اوسېدلو تقریبا دیش کاله مال ته تیر کړو. د قندوز باندې چې دا جنگ شو سلو ورځې مخکې مونږ راغلي. مونږ دلته کې ری کور کې اوسېږو، بل دلته چرالو مونږ نه بلد وو. مونږ د حساب باندې ورور مو واتو شهید شو. ګاز راوړل یا به ډوډۍ راوړل، بس زم کور کې سلو ورځې چین وو نه بلد وو. مونږ سچ پاکستان راوړل، اما ګاز هغه ډوډۍ خرچه شو به زم سرک ته زم ډوډۍ راوړم چې پاک ورسېږو.
محمد نعیم په سق سق زکه جړل چې د ورور د مرګ لا څو ونه کېدی. غم یې تازه وو. هغه وایي چې په خپل وطن کې د هر ډول ستونزو سره مخ کېدل ومنل او کډه یې را بار کړه. هغه زیاتوي چې اوس د افغانانو عزت په پاکستان کې هم خوندي نه دی، نو غوره یې وګڼله چې په خپل وطن کې په عزت ومري.
افغانانو زیات راځي، هلته هم پتنګي، هلته هم داسې نه دی چې هلته خورا تیر شي، هلته چې خورا تیرېدلی هلته به موږ وخت، هلته هم عزت ساتل پکار دی. موږ د عزت دپاره دلته رالو. زه خپله پرون مور مې ولېږم، دا اوس هم زه بازار تللم، تاسو وغوښتلم چې هلته لاړم وګرځېدم راوګرځم چې نه بېرته راغلم. زه اوس ډاډایي ورکول څنګه چلو کور کې ټول نونس کسان شل کسان نورم پلار مې مړ شو، سخیران هغې ما ته پاس شو.
تنه کشران ورونه دې مړ شته؟
هو شته. ده تنه ورور د کشر وړکی ده، پنځلس کنه ورور مې.
نعیم وایي چې د جګړې پر وخت یې ماشومانو ته ویل چې د ډزو پر وخت په غوږونو کې ګوتې کیږدي، خو ډزې کله په غوږونو کې په ګوتو یخودلو نه اورېدل کیږي. هغه زیاتوي کله چې به ډزو زور واخیسته فکر به یې کاوه چې اوس به یې د ماشومانو زړونه وچوي. د محمد نعیم مشر ورور زمان د قندوز د جګړې په څلورمه ورځ د خوراکي موادو د اخیستو په خاطر له کوره د باندې وتلی و، خو بیرته کور ته راستون شوی نه دی او ماشومان یې همغسې وږي پاتې شوي وو. محمد نعیم وایي چې پاکستان کې قصابي کوله، خو دلته یې لا هم د کار لپاره پلان نه دی نیولی.
مونږ چیرته به قصابي به وکړو؟ هغه به وکړو چې څلور ورځې پنځه ورځې بعد حالات خراب شو. اوس سفر نه څه پلان ورو لاړو، اوس خپل ګزران به کوو ترڅو مونږ بلدیږو.
د زمان شپږ لوڼې، یوازینی زوی او کونډه ښځه یې اوس د قندوز د ښار په یو خټین کرایي کور کې ژوند کوي. د کوټو کړکیو ته یې سر له اوسه پلاستیک ټک وهلی چې اولادونه یې یخنی ونه وهي. عزت الله د زمان زوی دی چې د دغې کورنۍ سترګې وراوړي. هغه د جګړې په اړه داسې وایي:
جنگ نه ډارېدی دلته چې ډزې شروع شو؟
ډارېدو.
مخکې مو کله ډزې اورېدلې وې؟
نه. هغه ډوډۍ پسوته او اما سره هغه ټنګ هلته ولاړو وشتو.
د قندوز ولایت لخوا په یو خبره شوې خبرنامه کې راغلي چې د تیرې جګړې پر وخت 114 ملکی وګړي د جګړو پر وخت د ډزو په تبادله کې وجل شوي دي. په قندوز کې د جګړو پر وخت د ښار زیات شمېر اوسېدونکي ګاونډیو ولایتونو او یا هم مزار شریف او کابل ته تللي وو. د قندوز د ښار په هغه برخه کې چې د دولت مخالف وسلوال ورته نه و داخل شوي، خلکو به د موټرو د نیولو لپاره د اوږې څادر موټر ته له لرې ورګزاره چې بل څوک یې ونه نیسي او دوی پکې خپل ماشومان له جګړې وباسي. په دغه ورځو کې تر ګاونډیو ولایتونو تخار او بغلان پورې د یو موټر بیا تر 20,000 افغانیو چې تقریبا $300 کېږي رسیدلی وه. ګلرحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 FM 3.15.
د انتخاباتي کمیشنونو د غوراوي کمیټې د خپلو چارو لومړی پړاو پای ته ورسوه. دغه کمیټې رئیس جاوید رشید وایي تمه ده چې د خپلو چارو وروستی پړاو به ډیر زر پیل کړي. د دې کمیټې د غړو په وینا تمه ده چې په راتلونکي اونۍ کې به د دوی لخوا د ټاکل شوو کسانو لیست هم جمهوري ریاست ماڼۍ ته وسپارل شي. نور تفصیل د ازادي راډیو د خبریال عبادالله حنانزي په راپور کې اوري.
د انتخاباتي کمیسیونونو د غوراوي کمیټه د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره د افرادو په ټاکلو کې د خپلو چارو وروستیو پړاوونو ته رسیدلې. د دغې کمیټې غړو د چهارشنبې پر ورځ د یو خبري ناستې په ترڅ کې وویل چې له 120 وړاندیزونو څخه 240 کسانو د انتخاباتو کمیسیون او 30 کسانو هم د شکایتونو کمیسیون د احتمالي غړو نوملار ته لاره موندلې ده. د دغې کمیټې رئیس جاوید رشید وایي تمه ده چې د پنجشنبې پر ورځ له دغو کسانو سره د مرکو لړۍ پیل شي او په پای کې به 21 تنه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او 15 تنه نور به د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د احتمالي غړو نوملړ ته وټاکل شي.
تمه ده خپل دوم پړاو پیل کړو. په دې پړاو کې به له 240 کسانو سره چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د احتمالي غړو نوملړ او 30 کسان چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون احتمالي نوملړ ته لاره دلې مرکه وکړو او په پای کې 21 تنه به د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او 15 تنه به د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون لپاره ولسمشری باندې ته معرفي کړو.
د غوراوي کمیټې شاوخوا یو میاشت مخکې د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره د نویو غړو د ټاکلو په هدف خپل کار پیل کړ. د دغه کمیټې د کاري دورې تر ختمېدو وروسته به ولسمشر د دوی لخوا د ټاکل شویو کسانو څخه اووه تنه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او 15 تنه نور به د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون لپاره د کمیشنرانو په توګه وټاکي. د انتخاباتي کمیسیونو د غوراوي کمیټه به ولسمشر ژمنه کړې چې د معرفي شویو کسانو څخه به پارک کې د یوې بلې کمیټې لخوا مرکه اخیستل کیږي او ولسمشر به د یادو کسانو د طرحو له مخې د انتخاباتي کمیسیونو لپاره غړي ټاکي. د غوراوي کمیټې غړي یوسف رشید د چهارشنبې پر ورځ په یاده خبري غونډه کې وویل
له ولسمشر سره په کتلو او خبرو کې هغه ویلي چې په ولسمشري ماڼۍ کې ورته پروسه هغوی هم تعقیب کړي، یعنی دا چې یوه بله کمیټه به ټاکل کیږي او له یادو کسانو سره به مرکه کوي، د هغوی طرحې به اوري او دا چې یادې مرکې به ثبت شي.
ښاغلی رشید وایي کېدای شي ولسمشر د انتخاباتي کمیسیونو لپاره د کسانو په ټاکلو کې له نورو لوړپوړو چارواکو سره سلا مشورې وکړي. د ځینو حکومتي سرچینو په وینا د انتخاباتي کمیسیونو د نویو غړو تر ټاکلو وروسته به د ولسي جرګې ولایتي شوراګانو د انتخاباتو نیټه د انتخاباتو نوی کمیسیون اعلان کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
اوس هم درنوونکو د متحده ایالاتو د جمهوري ریاست د انتخاباتو په هکله راپور لرو. امریکایان د نومبر د میاشتې پاتمه یعنی شپږ ورځې وروسته په عمومي انتخاباتو کې رای ورکوي. په داس حال کې چې په دودیز ډول په انتخاباتو کې د اقتصاد او بهرنۍ پالیسۍ پر مسایلو ډیر بحثونه کیږي، خو په دې وروستیو کې د کاندیدانو د شخصیت مسله ډیره مهمه شوې ده. دا مسایل اوس هم ډیر مهم دي، خو سرویګانو کې دا څرګنده شوې ده چې ښایي ډیر رای ورکوونکي به د رای ورکولو فیصله پر دې بنسټ وکړي چې د دې مهمو کاندیدانو یعنی د جمهوری غوښتونکو د ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ او د ډیموکرات د ګوند کاندید هیلری کلینټن د شخصیتونو په اړه څه ډول فکر او احساس کیږي. تفصیل په دې راپور کې اوري.
د جمهوری ریاست دواړه کاندیدان ډونالډ ټرمپ او هیلری کلینټن نن سبا د یو بل پر شخصي نیمګړتیاو باندې نیوکه کوي. کله چې د هیلری کلینټن د ایمیلونو په اړه د اف بی آی تحقیقات پیل شول، نو دا پوښتنه هم وشوه چې د هیلری کلینټن پر شخصیت باور کېدلی شي او کنه.
د واټر گیټ له سیاسي رسوا پیښېنه وروسته دا تر ټولو ستره سیاسي رسوایي ده. ټول په ټینګه هیله من دي چې بالاخره به عدالت په ښه توګه منځته راشي.
هیلری کلینټن هم د انتخاباتو په دې وروستیو ورځو کې د ډونالډ ټرمپ د شخصیت هغه څه را برسېره کړل چې دا یې نیمګړتیا بولي.
ډونالډ ټرمپ په خلکو کې ویره خپروي، زموږ ډیموکراسي شرموي او د امریکایانو ډلې یو په بل پسې توهینوي.
د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې زیاتره وخت مرکزی مسایل اقتصاد، بهرنۍ پالیسي او د مهاجرت مسایل وي چې هر کاندید د حل کولو لپاره څه ډول پلان لري.
دا انتخابات په بنیادي توګه د شخصیتونو په مسله تبدیل سوي دي او همداسې به د مرکزی موضوع په توګه دوام وکړي.
سرویګان څرګندوي چې ډېر رای ورکوونکي دا پوښتنه کوي چې پر هیلری کلینټن باور کېدلی شي او کنه، خو تر دې لا هم زیات خلک له دې نه ویره لري چې آیا د ډونالډ ټرمپ خوی او مزاج د دې وړ دی چې هغه ولسمشر شي او کنه. ډیموکراتیک کاندید هیلری کلینټن پرون د فلوریدا په فورت لادردیل کې بیا د ډونالډ ټرمپ پر خوی او مزاج نیوکه وکړه. هغه وویل ډونالډ ټرمپ دا ثابته کړې ده چې د جمهوری ریاست د مقام خوی او کفایت نه لري. ډونالډ ټرمپ د جمهوری ریاست د کاندیدانو په مناظره کې د هیلری کلینټن د ایمیلونو پر مسله کلکه نیوکه وکړه.
که زه وګټم نو زه به د عدلي وزارت ته هدایت وکړم چې یو خاص څارنوال وټاکي چې ستا په اړه پلټنې وکړي.
خو د جمهوری ریاست په دریمه مباحثه کې هیلری کلینټن د ښځو په اړه د ډونالډ ټرمپ د جنجالي تبصرو مسله رابرسېره کړه.
ډونالډ
ټرمپ فکر کوي چې د دستر والی د ښځو په تاخیرولو کې دی، د هغوی پر شرافت او وقار نیوکې کوي او زه فکر نه کوم چې دا سه ښځه دی چې په دې نه پوهیږي.
د دې انتخاباتو نتیجه به په دې پورې اړه ولري چې کوم کاندید ډیر ملاتړ رایو ورکولو ته هڅولی دي او په خپل رایو ورکوونکي هم څومره تشویق شوي او پاریدلې دي چې رایو ورکولو ته ولاړ شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15 د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
او دا هم درنوندونکو د رواني خبرونه ورسته مطلب د اسلامي دولت هدايش د ډلینا د عراق د موصل خارګوټي د بیرته نیولو عملیات نن د خراب حواله عمله زندیدل دي. په همدې حال کې خیریه ادارو خبرداري ورکړی چې ملکی خلک له سخت خطر سره مخ دي. نور تفصیل په دې راپور کې اوري.
د ناروی د کډوالو مرستندوی اداره وایي په موصل کې 1.2 میلیونه ملکیان په خطر کې دي. زرګونه خلک له ښاره وتلي دي، خو ډیر خلک وشتل شوي او په بمونو وژل شوي دي. هغه خلک چې په ښار کې پاتې دي اوبو، ډوډۍ او طبي مرستو ته اړتیا لري. څومره چې جګړه زیاتیږي هغومره له دې خلکو سره مرسته کول هم سختیږي. عراقي ځواکونه پرون د سه شنبې په ورځ د ښار څنډو ته رسېدلي وو، خو نن د هوا د خرابۍ له امله هیڅ ډول عملیات نه وو پلان شوي. دلته د جګړې د لومړۍ کرښې څخه 10 کیلومتره شاته پیشمرګه ځواکونه د داعش څخه په نیول شوي کلي کې تلاشي کوي او وایي چې د دې خرابیو او د داعش د وسلوالو د قرارګاهو په لیدلو د هغوی په اړه ډیر معلومات موندلي دي. په دې دوکان کې د بمونو د جوړولو کارخانه وه او د ائتلافي ځواکونو څخه د کلي د پټولو دپاره یې تیلو ته اور اچولی وو.
د دایشانو مړی پاتې دي، موږ وینو چې څو کسان مړ شوي دي خو نه پوهیږو.
دلته یې سنګرونه په جومات کې دننه جوړ کړي وو. دا هم د هوایي ځواکونو څخه د دایش د سنګرونو د پټولو تاکتیک وو، او دا هم هغه وخت سورنګ یا تونل دی چې دایش د تیښتې لپاره جوړ کړی وو. پیشمرګه وایي چې د دایش په اړه دغه معلومات ډیر ګټور دي، خو د هغوی سره جګړه بیا هم ډیره مغلقه ده.
یوه لویه ستونزه مو ځانمرګي بریدونه او موټر بمې بریدونه دي. موږ وسلې لرو خو بیا هم دومره ښې وسلې نه لرو لکه د عراق اردو چې لري. موږ نورې او ښې وسلې غواړو.
پیشمرګه ځواکونه د تونل پای ته ورسېدل او وایي تر هغې پورې به جګړه کوي چې داعش له منځه ولاړ شي. کوردي پیشمرګه ځواکونه، د عراق ملي اردو او شیعه ملیشه ځواکونه درې سره د داعش پر خلاف جګړه کوي.
ننګرهار کې چارواکي وایي چې د بجیراګام پولیس والي چې د داعش بریدونو او روان جنگونو له کبله شاوخوا 1200 کورنۍ د سیمې تښتېدلې. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب اداره وایي د روانې سوي کال په 13 میاشتو کې په افغانستان کې 11 خبریالان وژل شوي. د نومبر 13 میاشت دوهمه په نړۍ کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د عملونو د معافیت د پای ته رسولو نړیوال ورځ په توګه لمانځل کیږي چې په افغانستان کې هم ولمانځلی شو. افغان چارواکي وایي په افغانستان کې د ښځو په وړاندې ټولنیزو حساسیتونو او د هغوی حقوقي وضعیت ته په کتو د نافذه قوانینو بیا څړلو او عوامه پوهاوي ته جدي اړتیا لیدل کیږي. د امریکا د متحده ایالاتو حکومت د لومړي د لپاره په ښکاره توګه په هند کې د اسلامي دولت د ډلې لوري د احتمالي ترهګریزو حملو خبرداری ورکړی. په نوې ډیلي کې د امریکا سفارت د سه شنبې په شپه په یو لنډ پیغام کې په امریکایانو غږ وکړ چې پوره احتیاط نه کار واخلي او خپل امنیتي تدابیر ډېر کړي. په ځانګړې توګه په مذهبي ځایونو، بازارونو او جشنو کې د تګ راتګ په مهال احتیاط وکړي. د ترکیه لوی درستیزانو د کمیټې مشر د سه شنبې په ورځ ماسکو کې خپل روسي سیاست سره ولیدل. د روسیې د دفاع وزارت وایي چې جنرال حوسی اکار او د هغه روسي سیال د سوریې د شمالي سیمو، د عراق او سوریې په پوله د روان وضعیت په اړه خبرې وکړې. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی ترکیه ته خبرداری ورکړې چې له تحریک آمیزه اقداماتو دې لاس واخلي. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی په یو خبری غونډه کې وویل بغداد د ترکیې سره جنگ یا جنجال نه غواړي، خو که د پیښېدو په صورت کې به عراقي ځواکونه ورته تیار اوسي. ملګرو ملتونو د سوریې حکومت او یاغیانو ته خبرداری ورکړې چې ښایي هغوی د حلب په ښارګوټي کې د جنایي جرمونو په کولو مجرم وګڼلی شي. د دغه ښارګوټي ختیځه برخه د یاغیانو او لویدیځه برخه د حکومت په لاس کې ده. حکومتي ځواکونو کوشش کړی چې د حلب ختیځه برخه د یاغیانو نه ونیسي. د سوریې او روسیې ځواکونه د یاغیانو په مرکزونو هوایي بمباري کوي او په عین وخت کې په محاصره کې ګیر پاتې شوي خلک خوراکي موادو او بشري مرستو ته اړتیا لري. او امریکایان د نومبر میاشتې په اتمه په عمومي انتخاباتو کې رای ورکوي. په داسې حال کې په دودیزه ډول په انتخاباتو کې د اقتصاد او بهرنۍ پالیسۍ په مسایلو ډېر بحثونه کېږي، خو وروستیو کې د کاندیدانو د شخصیت مسله ډېره مهمه شوې.
او درندونکو په همدې سره د امریکا غږ آشنا رادیو د لومړنۍ نیم ساعته مخمنۍ خبری خپرونې مطلب هم پای ته ورسېدل. مننه چې تر دې دمه مو زموږ ملتیا وکړله. لږ وروسته البته د دری برخې همکارانو راغلي دي سټوډیو، د دوی درته خپرونه لري. د دې خپرونې نه وروسته په افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب په حکله د خبرو اترو غوښتنې شنود په خبرونه کې باس کیږي. تاسو نه هیله کیږي چې په خبرونه کې برخه واخلي. کولی شئ پوښتنې په فیسبوک کې ولیکئ او یا خبرونې ته زنګ ووهیا. لنډ شبو کې البته دیرشو ثانیو کې دری خبرونه شروع کیږي. رادیو